السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. نن د زمریات وشتمل بریټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسله رمکلی زده. د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړي. یو شمیر افغانان د افغانستان دننه او بهر دا ورځ نمانځي. پروت سکات په افغانستان کې د یو شمیر هغو کسانو مخه ونیول شو چې شاه غازی امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ رپاوه. تر څنګ کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسله کاله وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مهال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار ویل یو بې سواده ملت هیڅکله خپلواکۍ د حخوا د طالبانو حکومت د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سلسلورمې کلیزې په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له نړۍ سره د سالمو اړیکو په لارلو ټینګار کړی. د زمري د اتویشتمې په مناسبت د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي، دوی د یو خپلواک او مشروع نظام په حیث د سیمې او نړۍ سره د اسلامي شریعت په رڼا کې په سالمو اړیکو باور لري او له نورو هم هیله کوي چې داسې پالیسۍ غوره کړي چې د ټولو په خیر او فلاح تمامېږي. د طالبانو حکومت داسې مهال خپل نظام مشروع بولي چې پرې نیوکه کېږي، واک یې د جګړې لارې نیولی او تر خوایې له دوو کلونو تېرېدو وروسته لا هم د ټاکنو په اړه هېڅ تګلاره معلومه نه ده. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې دوی په تېره یوه سلیزه کې له افغانستانه د درې امپراتوریو ویستل یو ویاړ بولي. د جمهوري نظام پر مهال د اسد اتویشتمه په شاندارو مراسمو نمانځل کېده، خو دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو حکومت یې هم هغه ډول د نمانځنې لپاره چمتووالی لري او که نه. د اگست 19مه د بشر دوستۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د هغو کسانو په نوم ده چې په بشر دوستانه کړنو بوختي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې د دې ورځې مبارکي هغو کسانو ته ویلي چې د بشري مرستو رسولو په کارونو بوخت وي. دا ورځ سږ کال مهمه نه ده د چا لپاره، مهمه نه ده چیرته او مهمه نه ده چې څنګه، تر شعار لاندې نمانځل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا د نورو په ګډون هغه ښځې هم له کار کولو منع شوي چې د بشري مرستو رسولو په چارو کې په دندو بوختې وي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شاه زافیری د افغانستان امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو د رسیدو خبر ورکړی. دا پوهنتون اوس په قطر کې فعال دی. کرنډي کرتی رشپه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون دننه د دې محصلانو هرکلی ویلی. هغه لري ډیکر زیاتوي چې متحده ایالاتو سم د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي. نوموړی وایي چې افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. له تېرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده او څه باندې اته میاشتې وشوې چې د نجونو پر مخې په هانتورونو دروازې هم تړلې دي. او د پاکستان پولیسو تر تحقیقات ورسره د جمعې پر ورځ وویل چې د پنجاب په جنانوال اخار کې قهر وړو مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډیر کورونه او 19 کلیساوې سوځولې دي. د چهارشنبې پر ورځ په جنانوال اخار کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوه مسیحیانو قران کریم ته سپکاوی کړی دی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو بریدو کړ چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي. پولیس وایي چې په دې تړاو دوه عیسویان او یو سل او 28 مسلمانان نیولې دي. په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په درې در 200 کلیسا او پولیسو پایرا وکړه چې مسلمانانی و نسوځوي. دا خبرو
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډېره زیاته مننه، سلامونه احترامات تاسو ته. ډېره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کله اورو دا په دې مانا چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډېر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم شاته. نو تقریبا موږ ویلو شي 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېره زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بل مسله وي هغو ته باید خبر ورکړل شي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول، که چېرته دوی په ستونزه کې وي په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي، همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته غږی، ډېر خلک په دې حادثه کې دي هېڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي، لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعاً یو ښه همسایه کولی شي موږ باندې ډېر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډېر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، چیرته ته خپله ښه همسایه ونه اوسې، مثلا خدای نه خواسته ازار ازیت ورسوي خلق ته، نو طبعاً نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایهګان بد اوسي، نو طبعاً موږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي، او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري. که چېرته موږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعاً دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به استاد حتماً اوریدلی، چې وایي از صد خیش یک همسایه
خیش. بالکل ستاسو خبر په تعیید سره دا سل فیصد واقعیت دی، ځکه په خو بده کې موږ پوهېږو چې هغه څوک چې موږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی تر څو چې مثلا موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کېږو، یا مریض پېښېږي خدای نه خواسته، یا مثلا مرګ درد پېښېږي، نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسېږي هغه هم سیاهګان دي، هغه زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته را رسېږي، حتی خپل خپلوان موږ خبر هم نه یي، نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسېږي. نو دا په دې نه معلومېږي چې موږ باید خپل همسایهګان د ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپلو خپلوانو هم ورته دا متل څه هم معلومېږي، وایي صد خیش کړی هغه همسایه پېش. همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومېږي چې همسایهګان موږ باندې ډېر حق حقوق لري، او حتی داسې معلومېږي وایي ځینو حادیث ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن کې نه ویستل شي، نو تاسو به لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه ذرا باید تاسو ته فایل وکړی. او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي تر څو د دوی همسایهګانو، یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی، حقوق ورکړی، نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي. همدې سره خپله معلومېږي چې همسایهګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي.
که اوس دې تاسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې، خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته اندک شمیر دی ډیر نه، هغه خپل حد نه پیژني، کنه ل خپل حد نه وزي، دومره مداخله دی همسایه په چارو کې کوي چې بل اخره غو تنګي. په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو.
بالکل متاسفانه ډیره ښه پوښتنه ده. کچیر ته موږ غوړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید موږ خپل خو وسو، نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مثلا لاسوهنه وکړو، یا مثلا ځان بیخي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د منصرول لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال موږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې، یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو، یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسو، نو کوم چې حد ده کوم سره حد مثلا اسلام ټاکله، یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکله، دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو، د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو، چې دا خپله خدای نه خواسته د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حق حقوق د همسایهګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې راسره شریک کړي، دا موضوع لږ روښانه کړئ.
یعنی دې څخه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه، وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه، نو دې سمال موږ ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې مونږ لومړی کسان رسېږي هغه زمونږ ګاونډیان دي، زمونږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی چې مونږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپله د دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او مونږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو مونږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه مونږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې بحثوي چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا مونږ په دې باندې ورسو چې تر څو مونږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه، دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې کته خپل پوله او پټای خرڅې نو وایي په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا گاونډی چې کله خپل کور خرڅې له گاونډی نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فار کوي، مثال دغه گاونډی هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه، دا ما په نظر فار لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پېښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې؟ خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده، او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي، چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله، نو به تر دا چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري، یا مثلا ته دې اجازه مو ترکوي کنه راکوي. نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر نه شي لمړی خپل لګونډیان په شریان کې وساتل شي مخکې لري چې کور څخه وزي هم سه خرڅ کړي پکراور یا مغربی ورکړي. خو په کلیو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده، ځکه هلته نسبت د ښارونو د کلیو کې اړیکې ډیرې نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده مثلا کلونو کلونو ته رسیږي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسیږي، سره دې چې کلونه کلونه یې له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي. دغلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کېږي، داسې یو همسایه کینیي د ډېرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي. په دغه عقله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات، لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مې دا د کلیو همسایګان یا تر ښارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا په کرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور په کرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یې مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول ښه والی مثال په اوبو ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کوم مکینه یا خیره مثلا راشده ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته، چې هغه د دوی د هزار وضعیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد اعمال ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې هوز یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تمریز کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلک په نظر کې لرې دلته کښېنې په دې کور کې. نو دائما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه وي، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري، خپل غوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ډېر ځینې مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویېږي همدې په خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه، یا مثال بیل لکه، یا کولنګ راکه، فلانی راکه، که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثلا هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورځ دا خراب و نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي مالا خپل کار مشکل پہ حل کړي، اگر نور سبق صحیح سلامت خپل هم سیټ سکیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې تاسو ډېرې ډېرې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شو دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته سالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي، مثلا یو ګاونډی د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی، که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کې مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقه یې ډېره خیره سته، دا پاک دی، مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم یې، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي دوی کې د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شی، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنه ده. خو بهتره ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تعبیر کړو هغه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره، یا مثال د میمونو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټ توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. زما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان په خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي، یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، او ته مثلا کوچني نمونه ورخی، یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته وایي چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکوي، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او ازار زیات دم سن نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کېږي، نه دا چې د دوی پلار یا تره مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وښيي، یا مثلا زوی مثلا په څپېړه وهي همداسې، یا مثلا کوم بل عکس العمل وښيي، دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني، ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښيي، مستقیم د عامه د همسایه زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښيي، یا د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښيي، چې دا خپل د لویو لویو ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لویو ستونزو غټانو ته ورسیږي، او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو، او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي، تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته، له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم، تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا اوس سره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلې او ناست یو. نو اول خو داسې غټ ستونزه خوشبختانه رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی، یا د دوی څخه موږ لیدلی. لومړی چې موږ د افسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغو ستونزو لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر، او دغه مشکل ستونزه باعث یا علاج څه شی وو. که چېرې دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات کولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-20 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهد شوي، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي، یا حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې، هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه داسې موږ شخصي مثلا د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی، هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګریوان شوي، یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، او یادول دي نشو یاد نشي پرستم سره کړي دي موږ سره مرسته کړي بس سنځي کې هاتا د سی وخت وای نشي هم ځایګان بس سنځي کې دي پني مشپا دي مثال موږ یا موټر ور سره نه ويا کومبل مسایل یا پیسې نه یو ناس دی ویم کړي دا ځکه دوی حق د تر تاسو بور کې تر پرونه پورې یو هم سایل سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې ځان ستوت کې استاد يم نو ډیر زیات ما خوشاله نه بل دریم نفر و غسره زولاړ ما ته مخه مثلا ډیر خبري ورته چې د سی ودا د سی خلکو سره ډیر مرسته کړي دا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات نه خوشاله تقریبا ځله شپږ اسکل موږ سره څنګه څنګه ژوند کړو دا خپل ټول دې بای سوچ موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړی دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
ژوندۍ اوسئ
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره میلما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است الله ممل او ملګری
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي میلمه په دغه ځنګړي پروگرام کې داور ل پیمانې اسد سره خبرې کوم پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی زه خو مو پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي څوک یاسته څه کار کوي
السلام علیکم مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست زما نوم پیمانه اسد ده زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسل خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي او هلته د خلک سره مرسته او په کونسل کرایه ورکوم په څو پالیسي او داشیانو باندې نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي خو بیا هم کوشش کوم
ډېر عالي ده ډېر ښه پښتو خبرې کوي په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لري د کوم ځای یاست
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی د کلات ښار او مور مې د کابل څخه دی
په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړې او بالاخره دا کار مو وکړه
اصلا فکر مې نه و چې د سیاست ته راسم ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی
نړیوالو اړیکو کې
بله او خپل ماستري مې په پنګلی سکیو ای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنت کی می ویلې دی او ما هر وخت د افغانستان سره ډیر نږدې توب احساس کوي چې زه په ځای کې پیدا شوی یم چې د چالت لوی سوی نه یم هلته مې درس ویل نه دی خو مور پلار مې افغانان دي زه خپله افغان یم او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته هغه د افغانستان اوا د دوی خلک او د نور شانس ماته ډیر
څومره وخت بعد لاړې افغانستان ته د اول ځل لپاره
په سکول کې ومه تر اوسه چې موږ بیرته لاړو په 2001 کال کې وو
2001 کال کې
وو چې موږ بیرته لاړو اول واري زما د کاکوګان واته وو اصلا زه د هغې لپاره تللی وم او بعد لا هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم ووایم تاریخ او پیژنم نو بعد لاغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم خو زما مور پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې ولاړ سم دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی او زه په دې باندې خوشاله نه وم خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور او پلار دعا نه سي زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو مش باید البته که په کنسول کې یا په پارلمان کې ما چې لیدل پاکستانیان وو هندیان وو بنگلاديش څخه لګو مال ولی افغانان شات فرض
خو کنسول به ډیر خلک سره نږدې وي ځکه چې مغاول اغبام دا چې خلک سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ البته افغانان همشته ډیر افغانان کڅنګ
وو هارو ډیر یو ځای د چې افغانان ډیر راغلي دي البته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نانوایی شته هلته د رستورانتونه شته افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان شته خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کنسول ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط مهم چې درلودل خلک او بالکل
دال او تال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00 420 22